په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشې سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ 6 د سپتمبر 11 14 کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خپرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دراوروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې 3 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11 وبخې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د 4 تښتول شویو مسافرونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. 2 الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته لدې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و، کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنهی هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینس کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بیلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوری مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په چاودنه کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په می میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واورئ. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د فراولایت په خاکی سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتی وروسته خوشې سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اورئ چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خلک دي، هغه دا روغه نه غواړي، هغه نه ما خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسي نه دی لګړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. که څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکی سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکی سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بله خبره دا ده چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات سیدی داود تپان تفصیل راکوي چې لسیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او سیدی په اړه ورستی جزئیات؟
مننه صالح صاحب، تاسو ویلي سیدی د جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن پنځم ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. څلور سوه دوه سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک په وینا د پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره چې ملیشیا ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو بریت کړی دا په پښو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو. عملیات روان دي، طالبانو دا ځایونه نیولي وو، ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زون د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، 19 تنه ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي تراویا زیات کسانې طالبان وژلي او 15 ډېر زیات ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي، هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده، همې ثقیله سلاوې غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. صالح صاحب،
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څویلي دي، ولې وسلوالو رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلي دي او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا اله هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه، ټول د نورو ګروپ.
بلې، تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي په سیمه کې؟ تاسو به له خلکو سره خبرې کړي وي؟
مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطر شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي، د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان و په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، 11 ټپیان دي او په دې بهیر کې تر 70 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکي سپید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سپید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سپید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراه خاک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره د شیبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو، هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې ویلی سو د خوشکاوي او خوځو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه بار کړي، د سیمې څخه په جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې وو د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستې ده، خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده، تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه شیان به د دواړو لورو وژل شوي
یا
خو مغزوب لرې وایي درنه ده.
فطرت صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپل وسلوال طالبانو لخوا مخکې ویل کېږي. که تاسو اورېدونکو په یاد وي د مخکې داعش طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش له خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاسته دي، تقریبا امنی قمندان وایي چې د پنځه شپږ سوه تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه محاصره کړې خو تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلورو بجو پورې د فرا ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر دریو بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فرا والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشي کړی سوی ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې اتیا ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکې انیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوې وه د پنجشنبه په ورځ خوشې کړی سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکونکې خوشې سوې او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشحاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتې وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده یې د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغې هالنډۍ ښځې د هالنډ رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ښه چلند ورسره کاوه، خواړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. اژانس د سیف د چلډرن موسسې د 15 کارکوونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اروزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر تښتونې څو ورځو وروسته یې مړی وموندل سول. تېرې میاشت په کابل کې یوه جرمنۍ ښځینه خیریه کارکونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبري اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلې افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په غږونو پیلېږي.
د سپتمبر 11 یا د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یوه ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنې لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه سته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات و. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. د اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی یې په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیارلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسې افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسې خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوو نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاده کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مال مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې سو په دې برخه کې هر اړخیزه چړنې وکړې.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواک نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري. دوی وایي زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره که چیرې په 21مه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي، د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورته برخه کړ. که څه هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې ترسره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سویو کډوالو د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. د ویلي نه راجستر سویو افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ریاض موساخیل په راپور کې.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر سوچ افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادۍ په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن تستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دی غلیم پخپل دی او زیوم پخپل حکومت شلګه پنجلس لګه افغانان په زور واپس نشي لیږلی. زه مخبر ده چې دې رقم قانون راغلی دی د ټول نجات مبارزه مخابت دی، نو دین دا ته ملل چې دی لارشي او تاسو ته بلارشي کې اته مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدي مری وران شي دی. دا غلطه خبره ده، بل دا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي او ډیر خلک بهر دي تاسو نه وي پیسې مرا لیږي، او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره دی خلکو ډیر ښه گزاره شوی دی.
همدارا چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دي، د هغې رجسټریشن د هغې نوملیکنه یا نامې ثبت د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غرف سهم کېدی شي د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت، حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوی ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به دوی ته اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کړي دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو انیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شی ځای سی وي. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل نوري.
د فرا چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خرخات کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خرخ سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 13 وسلوال او همداراز 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 58 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورېدل دی او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسي او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره وویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په راتلونکي یوه یا دوه لسیزې کې شایي د منځني ختیځ اوسنی جوړښت په خپل حال پاتې نسي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سونی، شیعه او کورد سیمو وویشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم ښایي په دوو او یا دریو برخو وویشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود بارزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي کردانو ته پکار نه ده چې مرکزي حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره یې کردانو قرباني ورکړې ده. مسعود بارزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریې د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریې پولې لا پر ځای دي، خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی ای مشر وایي د عراق او سوریې خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي دی په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم په راتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نه شي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندوستان او پاکستان استازو په دې لانجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوو هندي سرتیرو او دوو مشکوکو یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسېدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. د هندستان پولیس وی جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوز داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزي وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال ویدیس په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای سوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوري کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سختریزي یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نوي ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنې کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. له کله چې په 1940 میلادي کال په سیمه کې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل سوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځله یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونې مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو کو اونیس پروگرام په یو رپورٹ پسې اوریدلی سي. په داسال کې چې اروپا له دویم نړیوالې جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو لستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولې، خو یې نن وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسئلې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټې ته یې اوږه ورکړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یوه څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځې اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال
مني.
د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلي دي. په هنګري کې پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنجشنبه له هنګري سره د ریل ګاډي تګ راتک د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولي دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور مونږ څنګه له دوی څخه به یې واورو.
الو السلام علیکم. زه روزګان وایي چې د تاسو د ساده څخه یہ خاص خبر کو ما مل دامش کی ذات مل لاری بندی دی جنگون جی یہ پاسا وڑ پدری سر درنیم زر لاری بندی دی مل دا شاغلی محترم اشرف غنی صدا غشتن زر چن مل سر کو ما کو کی و سلام. السلام علیکم رورا دی پکتیکا ولایت دی جنخیل ولسوالی دی کټواز د تاسو خبر کوم تماس ما دا نظر د رورا د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالی باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالی باندې نن لسم ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسه نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم دولت خدمت افغانستان خدمت کو دا مسلمانان چې دا ولاده دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دا ګرځي احتیاج شکردار بدر خرګه دي څوک نه سکولا چې ولاده دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی. جنرال صاحب راغی لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بې ځای کړه مهاجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابند کې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څنګه سره مول بم په دې کې دی خوشاله بم ولا هر به مون کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه
دې دا زده ورو ټول کار کوم کوم دې کو تا سلام نو مې کوم بعد سلام زه د فقیر اعظم له سوالې نه غږیږم. نمون په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زموږ پیغامونه د باور سره واوري. وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چند قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدام و مردم عالی در روزداها و در او مسیر گشت و گذار کرده نتانستن، این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در او جهت تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم و این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و هم جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستین در دشت هرچی و چاردره امام صاحب خانباز درجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدری را دیده بود ولی بر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در اوی استقامت ها هستیم سترات و جزفاموه ما به خاطر عرض صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن و امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد و آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اصرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بلې، السلام علیکم. احمد زهیر د لوګر ولایت د اصرې ولسوالۍ څخه. اصرې کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپورې او غایب ده زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو. د لوګروالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسره ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راواستوي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین. چند قبل ما یک عملیات بسیار خوبی را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن. تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد. تعداد سلاح و وسایل دروجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه دروجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسامای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب ترورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو صبح روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بنده فکر رو کرو چی بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر لري بلکه د اقتصادي پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او د ازرې له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو دپاره لار پیدا کړي. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد سوی د نظم عامه قطعات تلتر رسیدلی دی او همدارنگا دی رهبری پا کچه باندی پا لمرتو بونو باندی دی طول و امنیتی و ملکی مسئولین و ترمنس یو توافق موجوده او همدارنگا سرنگا لامنیت سر زموش خدماتی انکشافی موضوعات مرسته کولیسی.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونې کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی وروره زموږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټوله یې چور کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وري څه کوي چې وري حلالوي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کشتونه د ټولو د وچ ول دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم. زه پراده ولایت د بالا ګلک ولسوالۍ خدای غوښتم تاسو ته ورځم.
وړه دا موږ ډېر ده دغه ته په آزاد د غوسل د قانون راغورځي او توپونه د کورو باندې مشکل دی ډېره خلک په آزاد کړي موږ د غوسو چارواکو ته ویلي دغه بانک دی وسلام
تشکیل اغه مخې ګرځي چې یو د باغران او زمینداور د امریکایي بوتونی سي سرنګلا د راشه وایي د خدای لپاره ځاتنه کې ورو د یو بار کې سي یو نسل وسه ولا کله لري کې د دې لې چارې په خښه د وطن چر او شوا سرنګلا تر شوا سي جرمه څخه جرمه نه راني سي ما ودا بل په غوښه راني سي دوال په سي راخ لري 2000 2000 3000
السلام علیکم زاد الحکیم له من غلات البته له شکه صاحب د فلسه کا ماسلم په ټول وقته چرواک ته دغه هیله ده چې مسافره ول صلی ته پام لرم او چې او جه تجربه د وسوان طالبان څخه خطر دي کې نو شو وخت شي در خلاصم
السلام علیکم زه پاین د نارسرای څخه خبر کوم مسافره چې ونی ول سی ونی ول وسل کواری د ګریش د سنگین او د کجکی دی زه د دغه د لوړ چار وخت دغه یله کوم چې دغه وسی د دغه ول سالو کارو کې کنه دا مولا چې اخر اخر لا ستونه لوي و سلام
د هلمند د مسافره ول سوالی د امنیت پاره مو د اوریدونکو سرګندونی و اوریدلې د همدی سیمه پاره زموږ همکار صفی الله ستانکسی د هلمند د امنی قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړي چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپل بادارانو په دستور باندې په مساکله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ ولې خوشبختانه چې د مساکله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي
ښاغلی قمندان صاحب دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه
عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي یو نفر هم په مساکله په ولسوالۍ کې دغه پورې ادامه لري
بلې قمندان صاحب په مساکله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې بېرته افغان ځواکونه ونیولې آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه
مساکله ډېره لویه ولسوالۍ ده نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساکله کې انشاءالله تصویری عملیات کسره کوي څو پرې سي سولي ز په ځاګه مساکله کې د مستقله د باټو سره مې
خغله کوم مناسب آیا بهرنی ځوکونو نه هم مرسته غوښتل کیږي په دغه عملیاتو کې په هوایي عملیاتو کې کڅنګ آیا هوایي عملیات هم ستکه څنګه
په کښتۍ باش کې مسره دوستان کوم کوي ولې په نور برخو کې
او ستاسو په کتنه څومره مطمئن یاست چې مساکله به بل اخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي
زه په دې باندې مطمئن یم د مستقله باټو ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاري سره کوي د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی او دا وظیفه به په سرته رسوي دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کیږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کیږي د مساکله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکې دستګاه کې پرېښېدي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم اسدالله د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیره د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ سره د افغانستان د ښار په نظر وکتل شي زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه لرو را جارس کارک شي هېواد افغانستان خاده درېدلی دی چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړونو کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زازیارګ ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زازای سره اړیر زازای سره وادي کلک کلک وادي او شوي سروي او شوي شدا د 50 کیلومتر سرک نه درته پخو اشغل متول غل متول کوي حکومت د جدي خواهش کوم چې د پکتیا زازیارګ ولسوالۍ سرک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړی دي او ټول خلک په دولت کې دي متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي سرک خام دي هر څه تر بي سوره دي خاص توجه نه کوي دولت هم دا جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخه کې د بر مسرک کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ د کوم سرک پخ شوی دی څه یو کار بنیادی کار وته کی څه سي مصرف شو ټولې بيزي یو بر مسرک کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم. د هرات په لار ډېر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پستولي دي ځینو ته لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې دا ډېر خراب شوی ده خپله دا چارواکي پښکې دغه دي.
السلام علیکم. زه رامجون یم د ورځکان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلي خبرې کوم. موږ د دولت صدا هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو موږ ته ښه دوايي نه راکي ګر ښه دوايي ګر مړو خلکو ته کی فایز موږ غوړو شي.
السلام علیکم. زه احمد الله يم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان يم بارون کې متر چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا چې په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو او زیات وخت موږ دغه تجارت ته ترابات زو دا به مشته مشکل نه چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راغورتو بیا پر ګټشت راځو د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو بیا د لشکرګاه څخه په ناوکی او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته زو دا موږ هم مصرف سو هم دلاره ډیره ورده سو دلته د نیمروز لار د اټموزه ریشا وروزه لار کیږي او بیا یو ځدان نه په سلګونو په مټرام په دشتو کې خپل روزګار د پاره کارونه کې څوک بوتي کوي وسن چولې څوک مالدار دي څوک ولوتان دي څوک په څنګه دي نو دا به ټول په دغه شتون کې لاري باندې دا چې دا یو فلم من تراله د ورځې باندې د غلو پښتباني کوم نه بده خبرو سره عمل یم نو اوس چې موږ دا نیم ورځ را روان شو بیا تر برنچی کې د څو مو سفر اړ پوسټ شل شل افغاني واخی نو تاسو نه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه ځکه نو تاسو د سړي څخه السلام
علیکم. تاسو وینئ سلام علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم. موږ زموږ د کونه ولایت په مرکز سره پاتخه زموږ په کونړ کې د کاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي در سوچ د خارج ته د ټاپ مخایونه ورشي.
محترم وروره سا او د نور او اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله پرتلونکو خبرونه کې ل اړوند مسولینو سره خبري وکړو او دغه ستونزې به ور سره شریک کو. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې د سکا شمیرې اعلانېږي در سره ویل کې ستاسو د نور ټلیفونونو پته مې یو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
ازادي راډیو لوونه تر وو